द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو خبرونه ته یوري بیا شرغلاس دا د وایس اف امریکا دیوډا نن د پنځشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 15مه نیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمه او کندهار کې اته بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې 14مه نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي زه نصر کاکړی مو په مراګرزم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یونما وایي سږ کال اول ځل په هغه هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو پر ځای د افغان او امریکایي ځواکونو له لاسه عامو خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی د سولې په تړون کې دي د افغانستان په بیا ودانۍ لګول سوي نږدې 3 کرب ډالر او لاسته راوړنې دي په پام کې ونیول سي. د ایران صدر حسن روحانی ویلي د امریکا د بندیزونو مخه بنیسي او ادعا کړي چې امریکا ایرانی ملت ماتول غواړي. بلې خوا چین او ترکیه ویلي له ایران سره به کاروبار جاری ساتي. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په لومړي ځل روسیې ته رسېدلی او له صدر پوتین سره به په مالي مرستو او نړیوالو بندیزونو کې د اسانتیاو په اړه ملاقات کوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي چې سږ کال په لومړیو 3 میاشتو کې په اول ځل هلته د وسلوالو پر ځای د افغان او امریکایي ځواکونو له لاسه عامو خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. یونما له کال 2009 راهیسې د افغانستان په جګړه کې د عامو خلکو د تلفاتو شمیرې راغونډوي. د بشري حقونو لپاره د یونما مشر ریچرډ بینټ ویلي په افغانستان کې د حکومت پلوه ځواکونو لخوا رامخته کېدونکې وژنې نه یوازې د حیرانتیا خبره ده بلکې د اندېښنې ورده. د یونما په ریپورت کې ویل سوي چې 40% تلفات د حکومت ملاتړو ځواکونو، یو کم 40% د طالبانو، 12% زیان د داعش ترګری ډلې او 3% زیان د نڅرګند ډلو لخوا اوښتې دي. د امریکا یو مهم چارواکي خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې لوزنامه هلته د بې ثباتۍ یو نوی دور شروع کولی سي او د نړیوالې ورورولۍ لخوا د بیا ودانۍ ډېرې لاسته راوړنې ختمولی سي. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا ځانګړی څارنوال په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې موږ ټوله سوله غواړو او موږ نږدې 3 کرب ډالره په افغانستان کې لګولي دي او که چیرې د لوزنامې وروسته موږ څه وکړل نو دا به خطر سره مخ سي. نو موري د افغان حکومت مالی اړتیاو او د تنخواګانو لپاره د امریکا په مرستو وتکیه ته په اشاره سره وویل چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه وویل په افغانستان کې 15,000 ځواکونه او پولیس دي چې وسله لري او 6,000 طالبان دي چې د مرګونو تربیه لري. د دغه لپاره باید پلان جوړ سي. د ایران صدر حسن روحانی ویلی په هیواد یې د امریکا لګول سوي بندیزونو مخه بنیسي ځکه چې د ده په وینا صدر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په روغ نیتي خبرې نه کول غواړي. د ایران د تیلو د صادراتو په ضد د امریکا د بندیزونو د سختېدو وروسته په لومړۍ وینا کې حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا د ایران سره مذاکرات نه کول غواړي او د ایراني ملت د ټوټې کولو اراده لري. امریکا د اونۍ د هغو 5 هیوادونو عارضي استثنا ختمه کړه چې د بندیز ته یې هم له ایران څخه تیل اخیستلی سوای. په دغو هیوادونو کې جاپان، هندوستان، چین، ترکیه او جنوبی کوریا شامل و. خو ترکیه او چین ویلي دي چې دوی به له ایران سره کاروبار جاری ساتي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په لومړي ځل روسیې ته تللی او هیله ده چې د پنځشنبې په ورځ به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره لیده کاته وکړي. راپورونه وایي د دې ملاقاتونو مخه له روسیې څخه مالی مرستې او په نړیوال بندیزونو کې اسانتیاوې ترلاسه کول دي. ښاغلی کیم دا سفر په داسې حال کوي چې د فروری په میاشته کې د هغه او د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اټومي وسلو په اړه خبرې اترې ناکامه سوې او په شمالي کوریا باندې اقتصادي دی بندیزونه پر ځای وساتل سو. د سریلانکا صدر میتری پالا سیریسینا د تیر اتوار یا ایستر پر ورځ د مرګانۍ چاودنو په ترڅ کې د 2 عالي رتبه امنیتي چارواکو څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. دا له هغه وروسته چې مامورینو د ځانمرګې بریدګرو په اړه نور معلومات خپره کړي. په هغه حملو کې تر 350 زیات کسان ووژل سو. صدر د پولیسو مشر او د دفاع سکرټري ته ویلي چې استعفا دي ورکړي. صدر میتری پالا په خپله ټلویزیوني وینا کې ژمنه کړې وه چې د هغه مسؤلینو په ضد به سخت ګام اخلي چې تر بریدونو مخکې د هندستان لخوا ورکول سوي استخباراتي معلومات یې له هغه سره نو شریک کړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړه د قدرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاسته اوس مهم پام راګرځو. تفصيلي ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې تاسو واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي چې د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې په اول ځل هلته د وسلوالو پر ځای د افغان او امریکایي ځواکونو له لاسه عامو خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره د یونما مشر ریچارډ بینټ ویلی دی چې په افغانستان کې سخت شخړه ده او د ټولو ډلو لخوا د عامو خلکو مرګ ژوبل را مخې ته کیږي. د ویل چې د حکومت په لور ځواکونو لخوا را مخې ته کیدونکې وژنه نه یوازې د حیرانتیا وړ ده، بلکې په دې تشویش هم لري.
په خاصه توګه موږ د لټنې د عملیاتو په اړه تشویش لرو، کوم چې افغان ځواکونه کوي، خو ځینې وخت دوی ته د نړیوال ځواکونو او هوایي عملیاتو مرسته هم ترلاسوي. په دا وخت یا په ټاکلي موده کې د عملیات زیاتره نړیوالو ځواکونو کړي دي. د دې طریقو په وجه ډیر عام خلک وژل سوي دي. په دې وژل سوو کسانو کې 50% ماشومان او ښځې دي، او په دریو کې یو برخه ځپل سوي کې هم ماشومان شامل دي.
یونما په خپل رپورت کې ویلي دي چې د امریکا ملاتړي افغان ځواکونو لخوا د هوایی بمباری او د لټنې د عملیاتو په وجه زیات مرګ ژوبله شوې ده، او داسې ښکاري چې دوی بغیر د سیرې کوي، یعنی دوی ګڼي چې د دوی نسوک د پښتنې نشته. تیر کال د ستمبر په میاشت کې د میدان وردګ صوبې د ملا حافظ په کلي کې د هوایی برید په وجه مسیر رحمان د کورنۍ 12 کسان وژل شوي وو. مسیر رحمان دغه وخت په ایران کې کار کولو. د دې تشدد تور په حکومت پلو ځواکونو او طالبانو یو شان لګوي. دی وایي د د کورنا په 1200 میټرو کې د طالبانو یو جیل هم موجود دی.
ځان راته وکړ چې ګوره ساده په ملافس کې کې مورته چې چافه ده، خو تلیفون نه کار نه کوي. دا وګوره معلومات یې خستي کنه بمبار شوې ده، دا ته په وزاره کنه باندې په کې څوک سیږي. مو په کومه چې راته وکړه له موږ راخدې ما کور ده، نو بیا وی چې ګوره دوکې تلیفون ته وښتي دي، نو باید چې ایران ته ایران نه ورشي.
د یونما په رپورت کې د افغان حکومت او نړیوال ځواکونو نه غوښتنه شوې ده چې د عامو کسانو د وژنې د تورونو پلټنې وکړي، او نه یوازې د دغو پلټنو معلومات دې ولست په ډاګه کړي، بلکې ځپلو خلکو ته د مناسب تاوان هم ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په شروع کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړی دي چې د لټنې د عملیاتو په وخت د عامو خلکو خیال وساتل شي. هغه بینټ وایي د حکومت مخالفه وسلوال ارادتن عام خلک په نخښه کوي.
The forces that are hostile to the government like Taliban and Daesh.
د داعش او طالبانو غوندې حکومت مخالف او وسلوال اوس هم د 50% څخه زیات او عام خلکو د مرګ ژوبلې ذمہوار دي. دوی ارادتن داسې ځایونه په نقشه کوي چې له وجې مرګ ژوبل را مخې ته کیږي. په دې کې د حکومت انتظامی چارواکي هم شامل دي، او ارادتن غیر پوجي کسان په نقشه کول جنگي جرم
دی.
د بشری حقوقو لپاره د یونما مشر ریچارډ بینټ دا هم ویل دي چې د سږ کال د جنوري نه تر د مارچ د میاشتې پورې په افغانستان کې مرګ ژوبل کې 30% کمی راغلی دی. خو زیاتوي چې دا نه ده معلومه چې دا کمی د سخت یخنۍ یا په ځان مرګي بریدونو کې د کمی له وجې رامخته شوی دی. ای پی خبری اداره وایي طالبان چې دا وخت په نیم افغانستان واک لري، دوی هم د خپلو وسلوالو غوښتنه کړې ده چې په خپلو بریدونو کې د عامو خلکو د وژنې نه ډډه وکړي. د امریکا د پوز وایند کرنل ډیو بټلر ویل دی چې د عامو خلکو ستونزې درا کومولو یوازنې لار اور بندې. هم دغه سه هاغلی بنټ هم ویل دی چې د مرګ شوبل د ختمولو یوازنې لار جګړه ختمې دل دی. طالبانو د امریکا سره مذاکرات شروع کړي دي، خو د افغان حکومت سره د خبرو انکار کوي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذې زلمی خلیزاد چې پرله پسې د طالبانو سره لیدلې دي، وای چې په مذاکراتو کې شوی پرمختګ نه ګټه پورته کول پکار دي.
وخت راغلی چې تر اوسه د سوی پرمختګ دفاع وکړل سي او دا د سولې او د افغانستان د آینده لپاره یو اډانه وګڼل سي.
یونیما وای د کال 2013 را په دې خوا د سږ کال په ټاکلي موده کې مرګ شو بل ټولو کمه وه. د یونیما تر مخه تیر کال د افغان ولس لپاره یو خنړی کال وو، ځکه چې په تیر کال کې نږدې 4000 عام افغانان وژل شوي وو. د ای پی خبری ادارې تر مخه افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویل دي چې په تیرو 10 کالو کې د 15000 نه زیات عام خلک په جګړو کې وژل شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوسه هم د پاکستان او د افغانستان د تجارت په باب پاکستانی مطبوعاتو کې سره غلي دي. د تکتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت او پدی کې د پرتو خندانو په حق له درامتو لیکوال خلیق کیانی یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان تاجکستان پورې د تجارتی راهداري ورکولو د پاکستان غوښتنه د افغانستان تاجرانو ته تا د واګه د پولي پرانستو سره اوتړله. افغانستان پاکستان ته ویلی دی چې د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت او تجارتی راهداري د لوزنامې تر مخه به د پاکستان تجارتی قافلو له د تاجکستان سرحد پورې د تلو لار ال پرانځي چې پاکستان د افغانستان ټرکونو ته هندوستان ته د اوړېدو لپاره د واګه سرحدي لار پرانځي. د افغانستان په دې مطالبه پاکستان د درای خیبر د تجارتی لارې د پلنولو او خکولو لپاره د عالمی بانک د 500 میلیون ډالرو منصوبه ختمه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو ستر چارواکی ډان اخبار ته ویلي دي چې عالمی بانک د پاکستان، تاجکستان او د افغانستان د خزاني وزیران سورز وړاندې واشنگټن کې د عالمی مالیاتی ادارې یعنی IMF او د عالمی بانک د سپرلی د اجلاسونو په موقع خپلو کې کینولی وو چې د تجارتی راهداري بندوبسونو لا زر تر زره اخیری شکل ورکړی شي. د دې غونډې مقصد دا هم وو چې په دریو واړو ملکونو کې د سړکونو جوړولو او د دوی په سرحدي سیمو کې د تجارتی اسانتیاګانو د بندوبسونو کولو لپاره منصوبې تیار کړي شي. د دې غونډې بندوبست د وست ایشیا د سیمه ایزې اقتصادي ملګرتیا د چترای لاندې د دریو واړو ملکونو د راغونډولو په غرض شوی وو. عالمی بانک د درای خیبر اقتصادي او تجارتی لارې له د ترقۍ ورکولو منصوبه د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارتی لوزنامې د یوې برخې په توګه وړاندې خوځي او غواړي چې د 2.3 ارب ډالرو د مالیت د ګیس پایپ لاین خپل منصوبه پی سرته ورسولې شي. د خبردارو وسیلو وینا ده چې په غونډه کې د سیمه ایز تړون په معامله د افغانستان د خزاني وزیر ډیر سخت موقف اختیار کړی وو. دوی چې د سیمه ایز تړون تصور د هغه د هیواد افغانستان د پاره تر هغې پورې سمانه نه لري تر څو چې د افغانستان مالبردار لارو ته د واګه اټاری سرحد نه هندوستان ته د اوړېدو او هندوستان نه د پاکستان په لاره واپس افغانستان د راتلو اجازت نه وي. په دې سبب د واشنگټن په غونډه کې نخو د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د تجارتی راهداري په منصوبه او نه د درای خیبر د اقتصادي راهداري د ترقۍ په منصوبه سپر مختګو شو. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د منصوبه بندې د کمیشن د وړاندې نه د درای خیبر د اقتصادي راهداري منصوبې له د ترقۍ ورکولو او په خصوصي توګه پیښور نه تر تورخمه پورې د 500 میلیون ډالرو د مالیت د سړکونو د پلنولو او په نور بنیادی منصوبو د وړاندې نه ځینی اعتراضونه وو. دان لیکي چې د افغانستان د واګه اټاری پوله افغان لارو ته د پرانستو په خبره د ټینګ ادریدو لسوبه عالمی بانک ته د پاکستان د اقتصادي کمیشن د اعتراضونو وضاحت شوی دی او دا ورته ویلي شوی دی چې د پاکستان د پیښور نه تر تورخمه پورې د سړکونو د پلنولو او دې سره په تړلو نورو اقتصادي منصوبو سرته رسولو باندې سلا ناراضي. ډان اخبار لیکي چې د خیبر درې د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه کې د پیښور نه تر تورخمه پورې د 50 کیلومتره اوږدې ایکسپرس وی جوړول هم شامل وو چې مقصد یې د پاکستان، افغانستان، کرغیزستان او تاجکستان سره او نورو وسط ایشیایي جمهوریو سره تجارت زیاتول وو. دا منصوبه به په کال 2023 کې مکمل کېده او د دې له برکته به د سیمې ملکونو یو بل ته نور رانږدې کېدل، سیلګرۍ او ذاتي مت به نوره ډیره ترقی کوله او د دې تر مخه به اقتصادي علاقې، ګودامونه، تجارتي پلازې او د ټرکونو اډې جوړولی شوې. پاکستان او افغانستان په کال 2010 کې د شوي افغان تجارتي راهدارۍ په لوزنامه عمل درآمد کولو کې پاتې راغلي دي. د دې د ناکامۍ تور دواړه ملکونه په یو بل لګی، خو آخر په کال 2019 کې افغان صدر د دې لوزنامې د میاد د ختمېدو اعلان وکړو. نامتو لیکوال خلیق کیانی ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان په افغانستان تور پوری کوي، چې د دې لوزنامې په ترس کې سمګلینګ کوي، د بهر ملکونو مالونه د پاکستان بازارونه ډک کړي دي او په دې د پاکستان یو شمیر کارخانی بندې شوي دي. خو بلخوا افغانستان فریاد کوي چې پاکستان د کسٹم داسې سخت ضابطی او قوانین جوړ کړي دي چې د هغې د لاسه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ناممکنه شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
امریکا ډیوته غوږی اسه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې د ایران صدر حسن روحانی ویلي په هیواد یې د امریکا لګول سوي بندیزونو مخه بنیسي، ځکه چې د ده په وینا د صدر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په روغ نیتی باندې خبرې نه کول غواړي. د ایران د تیلو د صادراتو په ضد د امریکا د بندیزونو د سختې دورسته په لومړۍ وینا کې ښاغلی روحانی ویلی دی چې امریکا د ایران سره مذاکرات نه غواړي. تفصیل د وصف امریکا په دې رپورت کې. د ایران د تیلو د صادراتو په ضد د امریکا د بندیزونو د سختې دورسته په لومړۍ وینا کې حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا د ایران سره مذاکرات نه کول غواړي او د ایراني کام د ماتولو اراده لري. حسن روحانی وویل ایران به امریکا په خپله پریکړه پښیمانه کړي او د ایران سره د امریکایي بندیزونو د مقاومت پرته بله کومه چاره نسته. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنایی وویل د امریکایي بندیزونو برسیره به هم ایران د خپل ضرورت تیل د خپلې فیصلې سره سم صادرولی سي. هغه وویل د امریکایي ګام جواب به ورکوي، خو په دې اړه یې تفصیل وړاندې نه کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم امریکا ته د جواب خبرداري ورکړی. په نیویارک د څېړنې ادارې ایشیا سوسایټي یوې دستوري ته جواد ظریف وویل امریکا دې هم ځان پایلو ته تیار کړي، کچېری د تیلو خریداران لټولو په لړ کې د ایران مخاوني ولا او د ایران د تیلو صادرات درولو لپاره د هرمز سمندري تنګای بند کړ. امریکا د اونۍ د هغو 15 هیوادونو عارضي استثناء ختم کړ چې د پابندۍ پرته هم د ایران څخه تیل اخیستلی سوای. په دغو هیوادونو کې جاپان، جنوبی کوریا، ترکیه، چین او هندوستان شامل وو. ایتالی، یونان او تایوان د وړاندې څخه د امریکا د بندیزونو په ترڅ کې د ایران څخه د تیلو واردات ختم کړي دي. د خپل حکومت د پریکړې په دفاع کې صدر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په ټویټر ویلي سعودي عربستان او نور تیل پیدا کوونکي هیوادونه به په نړیواله کچه د ایران د تیلو نشتوالی پوره کړي. امریکا وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ژمنه کړې چې که د ایران تیل له بازار څخه لرې کړل سي نو دوی به خپل پیداوار زیات کړي. صدر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام پر سر د کال 2015 نړیواله لوزنامه ماته کړې ده او په ایران یې اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړي دي. امریکا او سعودي عربستان په ایران په سیمه کې د ترګرۍ او د لاسوهنې تورونه لګوي چې ایران یې ردوي. په عین حال کې د امریکا وتلې ورځپاړه واشنگټن پوسټ د کارپوهانو له خولې وایي چې امریکا شایي په سعودي عربستان او تیل پیدا کوونکي نورو غټو هیوادونو باندې تکیه کوي چې د ایراني تیلو له مارکیټ څخه د تړلو په وخت به د تیلو کمی پوره کړي، خو د دوی په وینا دا به دومره اسانه نه وي څرنګه چې ښکاري، او تر ډیره حده به په یقیني توګه د یو عام امریکایي لپاره د تیلو بیه زیاته سي. سارا وخشوري چې د ایران د تیلو کارپوه ده فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې سعودیان، اوپیک او روسیه به شاید د ایران د تیلو ځای ونیسي، خو مارکیټ به سخت سي او د تیلو بیه به زیاتې سي. تهران نزدې 1 میلیون بیرل تیل روزانه صادروي چې نیمایي یې چین ته ځي. نور هیوادونه چې استثنا غواړي په هغو کې هندوستان، ترکیه، جنوبي کوریا او جاپان شامل دي چې د امریکا غټ کاروباري ملګري دي او د واشنگټن په فیصله ناخوښه دي. د چین او ترکیه چارواکو هم د امریکا لخوا د یو اړخیزه بندیزونو پر ضد سخت بیانونه ورکړي او د دې خواهش څرګندونه کړې ده چې له ایرانیانو سره به کاروبار جاري ساتي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د جنوبی ایشیا د چارو کارپوه تنوی مادن ویلي هندوستان شاید چې د روپیو په بدل کې لږ تیل له ایران څخه اخیستل جاری وساتي. د امریکا لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوی ویاندي ماریا بلواس هم د تیلو نور استثنا نه ورکولو باندې اندېښنې څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې څخه به د اټومي موادو د نه خورولو هغه لوزنامه له خطر سره مخ سي چې د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره مهمه ده.
تاسو د واشنگټن ډي سي نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
او سمیو بل رپورت چې د شمالي کوریا رهبر کیم جانګ اون په لومړي ځل روسیې ته رسیدلی او هیله ده چې د پنځشنبه په ورځ به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته وکړي. راپورونه وایي د دې ملاقات موخه له روسیې څخه مالی مرستې او په نړیوال بندیزونو کې اسانتیاوي ترلاسه کول دي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې عدنان رشید راکوي.
خغلی کیم جانګ اون دا سفر په داسې حال کې کوي چې د فروری په میاشت کې د صدر ترامپ او خغلی کیم ترمنځ د اټومي وسلو په اړه خبرو د ناکامۍ وروسته په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه پر ځای ساتل شوي دي. خغلی کیم جانګ اون د شروع یا چرشنبه په ورځ په خپل ځانګړي شین او زیړ رنگ ریل ګاډي کې د روس ویلادا وستاک ښار ته ورسېدو، چېرته چې روس چارواکي د هغه د هرکلی لپاره ولاړ وو. خغلی کیم جانګ اون اول د هغه د سفر د ماسکو سره نږدې کېدلو لپاره یو اولنی ګام دی. د روس چارواکو له خوا خپور شوی بیان کې د کیم جانګ اون د خولې لیکل شوی دا به د نوموړي روس ته اخیری سفر نه وي. خغلی کیم جانګ اون په 2011 کې د هیواد واګ اختیار سنبال کړی، خو د تیر کال پورې نوموړی د هیواد نه وتلی. البته تیر یو کال کې نوموړي د یو شمیر نړیوال مشرانو سره لیدلی، چې پکې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سره دوه ځل، د جنوبي کوریا مشر مون جای ان سره درې، د چین صدر زی جی پینګ سره څلور، او د ویتنام صدر ین پو تانګ سره یو ځل لیدل کتل شامل دي. د امریکا په هوایی ریاست کې د غیر دولتي سیړنیز ادارې پیسیفیک فورم غړی رالف کوسا وایي کیم جانګ اون نړیوال اعتماد ترلاسه کړی دی. زما مطلب دا دی چې یو کال وړاندې هغه په خپل هیواد کې بند وو، خو اوس هر یو تن د هغه سره لیدل غواړي. که څه هم د دغه ملاقاتونو سره په نړۍ کې د کیم جانګ اون قدر زیات شوی، خو په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر د هغه هیواد ته تر اوسه فایده نه ده رسیدلې. د فروری په میاشت کې د صدر ترامپ او خاغلی کیم جانګ اون ترمنځ د اټومي وسلو په اړه خبرو د ناکامۍ وروسته امریکا ټینګار کړی چې تر څو شمالي کوریا اټومي وسله د لاسه نه وي ورکړي، تر هغې به په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه پر ځای وي. د سیړونکو په خیال د صدر پوټن خپل هیواد په اقتصادي مشکل کې ګیر دی، او دا نه ده معلومه چې هغه به شمالي کوریا ته ترجیح ورکړي او کنه. د روس میډیایي رپورټونه د کرملین سلاکار یورو اشکاف د خولی لیکي چې تیر کال د شمالي کوریا او روس ترمنځ تجارت 15% راکم شوی. د نوموړي په وینا دا په داسې حال چې نړیوال قوتونو پر روس فشار راوړی وو چې د نړیوال بندیزونو پابندي وکړي. په واشنگټن کې د کوریا اکنامیک انسټیټیوټ غړی تروي سټنګان وایي د شمالي کوریا کیسنگ سنتی زون په نقدو پیسو باندې به د کاروبار کولو سره هر کال 100 بلین ډالر ګټلې. کیسنگ سنتی زون د دواړه کوریایي هیوادونو د پولی شمال اړخ ته پروت دی. دغه سنتی زون به د شمالي کوریا مزدوران او د جنوبي کوریا ستر ښار د کاروباري مقصدونو لپاره استعمالولو. کوم چې د کال 2014 کې د شمالي کوریا اټمي تجربو په ترڅ کې د بندیزونو له وجې بند شوی دی. جنوبي کوریا هڅه کوله چې دغه سنتی زون بیا پرانیزي، خو دا به هله کېدلی شي چې امریکا په اقتصادي بندیزونو کې رعایت ورکړي. روس د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل مستقل غړی دی او په کال 2014 او 2018 کې د شمالي کوریا میزایل تجربو وروسته په دغه هیواد د سخت اقتصادي بندیزونو ملاتړ کړی و، خو بیا وروسته روس د دغه بندیزونو د نرمولو غوښتنه هم کړې ده.
جواله خبرمن اوریدونکو، اوس مې بل رپورټ چې د بلوچ ملت پاله بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان مینګل پروند د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلوچستان په وضعیت او ایران ته د عمران خان د سفر په اړه وینا کړې ده. تفصیلي اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
قومی اسمبلی ته وینا په وخت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر مینګل ویلي دي پاکستان خارجه وزیر وای نږدې ورځو اورماړه کې د ترخګری پیښې کې ککړ ترخګر د ایران نه راغلی وو او خلک یې د بسونو نه کوز کړي وو او بیا یې وژلي وو او دې پیښې نه پس بیرته ایران ته تللي وو. اختر مینګل وینا وه په کوم ځای کې دغه پیښه شوې وه هغه د ایران پولې نه 4.5 کیلومتره لرې ده او لاره کې 50 چک پوستې دي، نو څنګه ترهګر دومره لرې راشي او کاروای کولو پس واپس هم لاړ شي؟ اختر مینګل وینا وه دغه شن بیانونو له وجې پاکستان ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات بیللې دي.
اب ایران په تو الزام لگا لیا، ایک یہ هم دیکھیں کہ ہم نے کون سا ایسا ملک جو ہمسایا ملک ہے.
دوی وای کوم یو گاونډي هیواد د پاکستان ملګری دی، افغانستان دوی نه خفه دی، هندوستان یې ملګری کېدی نشي، بس یو هیواد سره د ښه تعلق داوا پاکستان کوي او هغه هم پاکستان دپاره یو سونامی طوفان ثابت شي. د اختر مینګل وینا وه پاکستان سریلنکا کې شوی د ترهګرۍ بریدونو غندنه خو کوي، خو بلوچستان کې هزاره وژل کېږي، خلک په زور اغوا کېږي او د ترهګرۍ په نامې زنانه سیکورټي ادارې اوچتوي او لا وارث مړی موندل کېږي، خو په دې پاکستان حکومت غلی دی.
نہ ہماری مسجدیں سیکیور ہیں، نہ گرجے گھر محفوظ ہیں، نہ مندر محفوظ ہیں، نہ ہی امام بارگاہیں محفوظ ہیں.
دوی وی دلتا یواز ہزارانہ ٹول فرقو دا حل دے، نہ جمعات محفوظ دے او نہ امام بارگاہ، نہ مندر محفوظ دے او نہ گرجا. اختر مینگل وینا و بلوچستان صوبہ یو خوا دا قدرتی آفتون نہ متاثر دا، بلخوا ریاستی آفتون پر نازل شوی دی. پارلیمان کې وزیر اعظم عمران خان په دې بیان بیا سخت تنقید شوی دی چې پاکستان زمکا ترخه اگر ایران پر ضد استعمالوي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا خورشید شاه ویلي دي د پاکستان دفاع لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو ځای دي، خو حکومت پر واضح نه دی چې دفاع لپاره څه کول پکار دي.
ارے آپ جا کے ایران میں تسلیم کر کے آتے ہو کہ ہمارے دھرتی سے دہشت گرد آتے ہیں، حملہ کر کے جاتے ہیں، مانتے ہو جو کسی نے نہیں مانا، آپ کے اوپر تو آرٹیکل 6 ہونا چاہیے.
خورشید شاہ وی عمران خان منی چې پاکستان نه تر هغه ایران کې کاروای کوي باید چې وزیر اعظم عمران خان پر ضد د غداري مقدمه جوړ کړی شي. بل خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي د عمران خان دا بیان په اصل کې د پاکستان پالیسی ده چې یو تر هغه ډلې ته به هم دا اجازه نه وي چې بل یو هیواد پر ضد د پاکستان ځمکه استعمال کړي.
د وایس اف امریکا ډیوډا کډرمن اوریدونکو، تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدل. په یوه شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیږي، خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د مازیګر 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ربیع زموږ همکاران له تازه خبرونو رپورټونو او مرکو سره تاسو درنه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروي او هم له دې وروسته به تاسو د مشال رادیو خبرونه په همدې سپو او ترڅو زه نسل کاکر ستاسو له درانه خدمت اجازه غواړم. پروډوسر او ارباب محمود علي، تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.